د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه. زه بشیر غواخیم او تاسو د مشال ریډیو د 4 بجو په دې خبرونه کې هرکلی وایم. او په دې غړ کې لکه څنګه چې تاسو خبرې روغتیا او درملنه خبرونه یې نو په هغه کې به ساسي ټلیفون اخلو او موږ به یو ډاکټر صاحب راغواړو هغه به تاسو په یو مسله خبرې کوي. نن چې موږ په دې پروګرام کې کوم مسله باندې بحث کوو هغه د غاښونو ناروغانې دي. نو تاسو کولی شئ چې په دې اړوند باندې موږ ته په فیسبوک کې هم خپلې پوښتنې پرېږدي او په ټلیفون کې هم وکړي. خواول انیسا اجمل تاسو خبرونه وایي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی په شوقدر شمالي وزیرستان او باجوړ ایجنسی کې د وسلوالو په بریدونو کې ځینو خلکو ته مرګ ژوبلا اوخته. په پاکستان کې د نن څخه د پولیو ضد کمپاین پیل شوی او په ترکی کې 14 دوه سرتیری وژل دي. د خبرونو تفصیل نن سهار د خیبر پختونخوا په شوقدر کې په بمی چاودنه کې 8 تنه ژوبل شوي دي. د سرو کلی تانې محرر فضل وهاب مشال لیډیو ته ویل دغه چاودنه د شوقدر تحصیل په سرو کلی کې د پولیسو په یو گاډي شوي چې پکې درې پولیس ته ژوبل شوي. خو د په خبره په دې چاودنه کې د سورلو یو گاډي هم په نښه شوي چې پکې ناست 15 عام وګړي ژوبل شوي. نوموړي زیاته کړه چې د برید هدف د سرو کلی تانې اس اچ او وو. په ژوبل کسانو کې د کالج یو زده کوونکی هم دی. د زیمواری لشکر اسلام او تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار منلې ده. د شمالي وزیرستان ځایي چارواکي بیا وایي چې ناصرګنده وسلوالو یو ځایي مشر او جرګمار ملک تاج محمد په ډسو وژلې دی. دغه پیښه پرون د شمالي وزیرستان په تحصیل ګډیوم بوبکره سیمه کې شوې ده. د ځایي خلکو په وینا له ملک تاج محمد سره د هغه یو ملګری هم وژل شوی او ډرایور یې ژوبل دی. ملک تاج محمد هغه مهال په ډسو وژل شو چې کله نوموړی له خپل کلي خیسراو ګډیوم ته د یوې جرګې لپاره روان و. د یو بل خبر لمخې د باجوړ جنسي یو قبایلي مشر ملک منان په بمی چاودنه کې وژل شوی او یو تن ژوبل دی. د یادې سیمې چارواکو نن مشال لیډیو ته ویل چې د ترخې مامندو سیمې حکومت پلوه ملک منان پرون په خپل ګاډي کې روان و چې ورباندې د سړک غاړې چاودنه وشوه. د پیښې ذمهواري تحریک طالبان پاکستان باجوړ څانګې منلې ده. نن د قبایلي سیمو په ګډون په ټول پاکستان کې د پولیو ضد ساسکو ورکولو کمپاین پیل شوی. د پولیو د مخنیوي ادارې چارواکي وایي په دې درې ورځني کمپاین کې به په خیبر پختونخوا کې 650 او قبایلي سیمو کې 900 نه زیاتو ماشومانو ته د پولیو ضد ساسکي ورکول کیږي. د قبایلي سیمو لپاره د پولیو د مخنیوي پروګرام او ویان عقیل خان په دې اړه نن مشال ریډیو ته وویل.
نن چې کوم د نو زمينه کمپاین شروع دي نو ځینې ټیمان دا موبایل دي ځینې فکس دي ځینې ترانزټ دي چې کوم کې دي پیش دي واپس کی دي. هغه ماشومان زمينه پوره کوشش کوي چې دا هدف مونږ چې کوم د نو پوره.
د پولیو مخنیوي ادارې چارواکي وایي سکل په قبایلي سیمو خیبر پختونخوا کې تر دې دمه 9 کسان د پولیو ناروغي وهلي دي. نن د پاکستان په قومي اسمبلی کې د قبایلي سیمو د اصلاحاتو په وړاندیزونو بحث کیږي. نن د باجوړ جنسي سره تعلق لرونکي حکمران ګوند مسلم لیگ نون د قومي اسمبلی غړي شهاب الدین خان مشال لیډیو ته ویل چې په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو لپاره د کمیټې لخوا په وړاندیزونو به خبرې د راتلونکي میاشتې تر اخره مکمل کړل شي.
خبره ده ټول سیاسي پارټۍ دي په دې کې نه څوک مرکه طبقه شته دی نه په دې کې څوک داسې سټېټس کو نه څوک شته کېدی شي د اکتوبر د اینډه پورې دا مسله راټوله شي.
دا لغرسته دا چې د مرکزی حکومت لخوا ټاکل شوی فاټا اصلاحاتي کمیټه ویلي دي چې د قبایلي سیمو زیاتره ولس په خیبر پختونخوا کې شامل دل غواړي. په بلوچستان کې د کویټي ځانمرګي برید پر ضد وکیلانو لنن څخه خپل کاربندیز ختم کړی. د یادې صوبې د وکیلانو مشرانو پرون په کویټه کې وی خبري غونډې ته د وینا پر وخت د غیلانو کړ. خو دوی ویل چې په هر اونۍ کې به د سې شنبې او زیارت په ورځو تر هغې پورې خپلې مظاهرې لاریونونه او د صوبې سملې مخې ته احتجاج جاري ساتي تر څو چې حکومت د کویټي ځانمرګي برید تر شا لاس لرونکو ته سزا نه وي ورکړي. د سند صوبې لپاره د افغان کډوالو کمشنر وای نور به په دې صوبه کې افغان کډوال نه سرول کیږي. غزنفر علي اغا نن مشال ریډیو ته ویل هغه د سند صوبې له پولیسو مشر او رینجر ځواک سره د افغان کډوالو د نیولو یا تنګولو لړ کې خبرې کړې دي او تر بیرته ستنېدو به کډوال نه تنګول کیږي. د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. تیر وروسته کندهار ولایت په ډنډ ولسوالۍ کې د سړک غاړې د ماین په چاودنه کې څلور امریکایي سرتیري زخمیان شوي دي. په کندهار کې یوې سرچینې نن مشال لیډیو ته وویل چې دغه امریکایي ځواکونه له هوایي ډګر څخه د ډنډ ولسوالۍ ته په لاره وو چې د سړک غاړې د ماین چاودنه پرې وشوه. د کندهار د والي ویان سمیم خپلواک پې خطایدوي خو د مرګ ژبلې پاړې څه نه دي ویلې. د ترکیې په جنوب ختیځ کې د پوس پر یو بس چاودنه شوې چې پکې لږ تر لږه دوه سرتیري وژل شوي او ته زخمیان دي. دا پیښه نن د کردانو په سیمه کې د دیریک او د کیسلتېپې خارګوټو ترمنځ په یو سړک شوې ده. تر اوسه د پیښې ذمهواري لا چا نه ده منلې خو د ترکیې چارواکي د دې تورونه په کردستان کارګرانو ګوند پورې کوي. کردستان کارګرانو ګوند چې تر بندیزونو لاندې دی وړاندې یې په یاده سیمه کې د داسې قسمه بریدونو ذمهواري منلې ده. د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند ویلی د بندري خار کېلي بهر د کډوالو کیمپ به د دې کال په پای کې په بشپړه توګه بند شي. نن په کېلي کې د خبرو پر مهال نوموړي زیاته کړه چې دا کیمپ د بیړنیو حالاتو له امله جوړ شوی و او تمه لري چې برېټانیا به د فرانس لخوا د شروع کړو بشري مرستو په لړ کې خپله برخه ترسره کړي. په دغه کیمپ کې د 200 نه تر 300 پورې کډوال په دې امید دی ردی چې له فرانس نه برېټانیې ته د اوبو لاندې ټنل لاري به تیر شي او په دې هواد کې به پناه ترلاسه کړي. او اخیری خبر دا چې برتانیا، فرانس او امریکا په شام کې د روس په فعالیتونو سختې نیوکې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د شام په حلب ښار کې بمباریو کې شدت راغلی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیرې سمنتا پاور پرون د امنیت شورا بیړنۍ غونډې ته په خپله وینا کې په شام نیوکې وکړې او د دې په خبره روس چې د سم ملاتړ کوي یا څه کوي نو دا د ترهګرۍ مخنیوي نه بلکې بربریت دی. او همدې سره د مشال لیډیو خبرونه ختم شول او زموږ همکاره رفت انجم درته د کرنسو بیا د سبانی موسم حال وایي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپۍ شل پیسې خستل کیږي او په 1.5 روپۍ سلویخ پیسې خرڅیږي. یو یورو په 1.4 روپۍ سلویخ پیسې او په 1.19 روپۍ. یو درهم په 23.5 روپۍ او په 23 روپۍ سلویخ پیسې. یو پاؤنډ په 1.25 روپۍ خستل کیږي او په 1.25 روپۍ خرڅیږي. یو ریال په 19.88 روپۍ او په 19.95 روپۍ. یو افغانۍ په 1.55 روپۍ او په 1.50 روپۍ. په یو پاکستانی روپۍ 229 ایرانی ریالونه خستل کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 295 ایرانی ریالونه خرڅیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه راتلونکو 24 ساعتونو کې به د خیبر پختونخوا او د فاټا په زیاتره علاقو کې موسم ګرم او خشک وي. سبا له به په پیښور کې زیات نه زیات درجه حرارت 0.5 سانتي ګریډ او کم نه کم 2.5 سانتي ګریډ وي. په بنو کې به زیات نه زیات یو کم سلویخت او کم نه کم 6.5 وي. په کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 15.5 سانتي ګریډ او کم نه کم 3.5 سانتي ګریډ وي.
روختیا او درملنه
د مشال ریډیو اوریدونکو روختیا او درملنې خبرونه ته مو زه بشیر ګواخ هرکلی کوم. خبرونه مو زموږ له همکارانو واوریدل. په دې غړي کې موږ ساسي ټلیفون اخلو او زموږ میلما ډاکټر اجمل فضلی دی چې د غاښونو ډاکټر دی د افغانستان په کونړ ولایت کې په اسداباد کې هغه کلینیک لري او مغلته مریضان ګوري. ډیر وخت تجربه لري د غاښونو د طب. نو هغه بساسي پښتنې ځوابي ک تاسو چرته پښتن لري کولای شي چې موږ سره د سکایپ د لار راشي او د ټلیفون د لار راشي او د ملما ډاکټر اجمل فضلی څخه خپلې پښتنې وکړي. د ټلیفون شمیرې مو دغه دی.
مشال ریډیو ته ټلیفون وکړئ
او موږ سره په ژوندیو پروګرامونو کې برخه واخلئ.
زموږ د ټلیفون شمیرې په دا ډول دي:
00 420 11 40 15, 00 420 11 40 215, 00 420 11 40 315, 00 420 11 40 315.
او که غواړی د خپل کور له ټلیفون په وړیا توګه ټلیفون وکړي نو شمیرې له ځان سره ولیکه:
0800220033.
او که انټرنیټ لري نو کولی شي موږ سره د سکایپ له لارې هم اړیکه ټینګه کړي.
پته یې ده مشال رادیو.
اوریدونکو په دغه پتو باندې موږ سره راتلل شي او موږ نه خپلې پوښتنې هم کولای شي. کچرته تاسو د غاخونو کوم مسله لري یاغي پړه هم را سره راتلل شي. او خپل میلما ډاکټر صاحب اجمل فضلی ته هرکلی وایو. ډاکټر صاحب سره مشي.
السلام علیکم. واخت تاسو ته تاسو نه راډیو ټول اوریدونکو ته خپل سلام تقدیمو. امید ده چې دا تر دې دمه مروغ یې
ډیر مننه. ډاکټر صاحب اولنې پښتنه غزو کوم مخې دینه چې نور اوریدونکو راځي او غوی تاسو نه پښتنه کې اولنې پښتنه بزو کوم هغه ک شروع سړې د ناروغي او نو کې د ماشومان او د غاخونو څخه بیا شروع کې نو اکثره وخت چې کله ماشومان غاخونه کیږي ماشومان ناروغه کیږي که زما غوړونکو ته وای چې په څو کلنې کې د ماشومان غاخونه راخیږي او د دې سره څه تبا او نور څه هم یو کنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر اساسي پوښتنه ده. په لومړي سر کې کله چې ماشوم زیږیږي د شپږمه میاشت کې د دې اولنۍ غاخ راخیږي او یعنی خروج کوي دغه اولنی غاخونه د سنترال انسیزیو یا د قدامی غاخونو په نامه یادیږي د مخامخ غاخونو په نامه یادیږي چې په لاندې جامه کې په لومړي سر کې راخیږي. کله چې دا راخیږي دا د ځان سره د وری خارښ لري نو ماشوم هڅه کوي چې هر شی واخلي او دا خارښ چې دی په دې باندې غلی کړي. کله چې یو ککړ شی راخلي او په خوله کې استعمال وری او د هغې د وجې نه ماشوم ته د مختلف ناروغۍ لکه زیاتره اکثر وخت اسهالات پیدا کیږي چې دغه اسهالات بیا د دوامداره کېدو په صورت کې کله چې نسناس رامنځته شي او هغه دوامداره شي نو ماشوم حتی تر سوې تغذیې پورې هم مخ ته وړي. نو په لومړي سر کې پکار ده چې د غاخونو کوم ماشوم چې دغه شپږ میاشتې نه کېده د کوم اولنی غاخونه خروج کوي په دغه وخت کې مور خپل غوته ډیره پاکه ویندي او دغه وری د دې مساج کی یا مالش کی نو ډیره بخای چون کچرته ماشوم لاسرسی پیدا کی ناول شانه ته او هغه باندې د خپل خارق د پکی نو به ناورین رامسته کیږي او حتی د پوره چې دغه ماشومان د نسناسي د قبله سو تغذی ته دي چې سو تغذی به یو دغه یو مزمن ناروغي دي چې د دې وجه نه ماشوم صحت ته ډیر خطر
پیسی. او ډاکټر صاحب تاسو دغه ماشوم چې غاخونه راخیږي تاسو وایي چې دوی داسې یو څه غواړي چې هغه د دوره یو خارخ پیغلې کې داسې څه شین شته په بازار کې یا دواخانو کې چې هغه څوک واخلي ماشومان ته ورکی او هغه استعمالي په زده دي چې دوی بل شی استعمالي یا بل شی تلاسرسي پیدا کوي تیبي داسې څه شته
دلته په عام بازار کې دا شیان خرڅيږي خو دغه خرڅ چې دا اصلا د تبابت به نظر دا معنی دی ځکه چې دغه کوم چوشکونه چې دی او کوم د شیلډ په نامه کوم ربړونه چې دی دا ربړونه چې استعمالیږي د دې سره د غاخ انحراف رامنځته کوي یعنی مشکل پیدا کوي چې غاخ کوګواله رامنځته کوي. نو په لحاظ د دغه باف یا د چین د غاخونو چې دی بیل یو تغییر ورکوي دغه نه ډیره سخته معنی راغلی ده. او بل خبره دا مهمه ده چې همدغه شیان دي چې ناروغي منځ ته راوړي دا یو ربر دی اجنبی جسم دی چې په دا پخله کې وي نو طبیعي نه دی کله چې طبیعي نه دی نو دا په دغه وخت کې دلته امراض رامنځته کوي چې بیا ریټینشن چې موږ ورته وایو چې دا د غاخونو انحراف دی دا په دغه صورت کې رامنځته کیږي چې دغه بېځای چوشکونه دي او بېځای ربړونه دي. نو ښه خبره دا ده چې مور د خپل ماشوم دغه مور د خپلې ګوتې په واسطه باندې د ماشوم دغه وری چې د مساج کړي تر څو غاخ په اسانه باندې راوخی چې او د غاخونو کې کوم د وری کې کوم خارق دی دا د منځه لاړ شي.
ډاکټر صاحب موږ سره یو اوریدونکی دی هغه ته ور شو هغه نه به پوښتنه ورو چې زه پوښتنه لري ستړی مشه څو خبرې کوي او که مستقیما خپل پوښتنه
وکړي. سلام علیکم بشیر غاخ صاحب زابط خان مقبل یم عامل ما تاسو سلامونه وړاندې کوم.
ښه مننه تاسو پوښتنه وکړي څه پوښتنه لري ډاکټر صاحب نه
غاخ صاحب پوښتنه خدا کوم لکه ځنه خلک دې غاخونو ډیر سپیا کی خو لکه یو غاخ خراب شي یو دوا کول دا مو کې بیا هغه چې ختم شي بیا بل شي کنه داسې خلک بیا وی چې هغه خوونه سره سپین نه کی خو خوونه داسې ویل کپلو داسې حساب دی که تاسو خپل خوونه خاصه په یوه کم خزاده یو خوونه مخرب دي
هغه خوونه باندې څه شوی دي تور شوی دي څه په شوی دي
بالکل تور دوغه کې ولاږي بیا ګروپ ورو سروایو کې شي بس انا ورسته بیا په منځ بیل شي.
ښه سمه ده مقبل صاحب ډیره مننه. بس دا به ډاکټر صاحب نه پوښتنه وکړو.
ډاکټر صاحب مننه په مخه د خاتم یو بزي
یو بل اوریدونکو کتاب هم ورشو دغه پوښتنه بم واورو او بیا به دا دوه پوښتنه له ډاکټر صاحب وکړو. څوک خبر کوي ستړي مشي
احمد ولی خبر کوم د ټل نه
محمد ولی څه پوښتنه لري؟
ډاکټر سنده پوښتنه موږ تقریبا یو مشم د کول د ورس د وسه پر غوښونه نه راکېږي دا وچا شال شوی
مشم د څو کال دی؟
بس تقریبا د دې میاشتې کمې کول ته رسیږي درې میاشتې کمې دی
درې میاشتې کمې کال ته رسیږي ښه ښه ډېره مننه ډېره خوشاله
اوسه بشیر وخت
او
مشال ډېر کور نه کوي دا زده ویني
منګ کوشش کوو په دې باندې منګ خبرې کړې دي زموږ تخنیکی همکاران کوشش کوي چې مشال ریډیو چې کمزین کې نه اوریدل کیږي چې اغل ته بیا اوریدل شروع شي ډیر من نه ساز
دي تقریبا اوریدل
کیږي وو نور اوریدل کوم دا ګيله درلو د منګ ته معلومه ده کار پر روانه خوشاله اوسې مننه ډاکټر صاحب اجمل فضلی د مقبل پښتنه کوله و چې ځینې کسان چې دي دا غوي غاخونو صفایي هم سمنه کوي خو دا غوي بیا هم غاخونه روغ جوړي او ځینې خلک صفایي هم کوي خو بیا هم چې دی دا غوي غاخونه زر خرابېږي د دې وجه وایي څه ده
دلته وجه یو خو د صفایي خبرې نه راځو کله چې صفایي کیږي هلته د انتان مخنیوي حتمن کیږي یو هغه خلک چې په عمومي صورت سره د کلسیمي مواد زیات استعمالوي د هغې د غاښونو هغه نشونما د هغې د غاښونو دغه کوم اناتومیک شکل چې دی دا په درست شکل باندې وي یو دویمه خبره دا ده چې دغه کوم ورور چې دا پوښتنه وکړه چې غاښې تورېږي او بیا بل ته لګېږي دا موږ ور افراکزیمل ساحې ورته وایو یعنې مابین د دواړو غاښونو منځ کې کوم کاریس چې لګېږي دا کاریس د په مرور د وخت سره کچیرته تداوی نشي دا د مجاور غاخته یعنی ورپسې غاخته لګیږي دا صحیح خبره ده دلته دغه ورور زما غاګوري تاسو کولی شئ چې د هر په هر شپه د شپې د خوانه چون د غاخونو برڅول چې دي دا اړین دي هغه په دې معنی باندې چې د شپې د خوانه د لواب چې دي د خولې نه سره شو کیږي د غزې د میکروبي خاصیت چې کوم په لواب کې دی دا نه استعمالیږي معنی دا چې لواب د خولې چې دي دا نه سره شو کیږي خپل د لاړې یا لواب د خولې چې دي دا د زیات میکروبي خاصیت لري نو د شپې د خوانه تاسو کوشش ورته زیات وکړئ چې دغه تاسو کوم د شپې د خوانه کوم برس کریم وکړئ نو تاسو ته دا کاریس نشي لګېدلی او د ورځې د خوانه د صفایي خیال ساتل پکار دی هغه چې د زیبایي خبره ده خ خبره ده د ورځې هم باید وشي خو د شپې ډیر زیات مهم دي دغه خبره چې هغه خلک چې صفایي نه کوي هغه په دې معنی نه پرځن هغه طبي مواد استعمالوي لکه مسواک بعضی خلک په ډیر روټین شکل باندې په هر 15 وخت او 10 کې استعمالوي چې دا یو پیغمبري سنت دي او د مسواک پر چې کوم صفایي راوړي شي بالکل واقعت دی دا خو هیڅ بل کوم بل شی نه شي راوړلی نو دې ورور ته زما توصیه دا ده چې کله چې د غاښ توریږي او په کوم ساحه کې توروالی پیدا کیږي ته باید دفتر ډاکټر ته لاړ شي چې دغه کاریس چې دی یا چینجه چې ورته په عامه اصطلاح کې وایي دغه کاریس لري شي او دا ځای په مطلوبه موادو باندې راډک شي او چون ستا دغه کاریس مخنیوی نه دی شوی نو ځکه نورو غاښونو ته لګېدل لري او کوشش دا وشي چې د ډوډۍ د خوراک نه وروسته باید په غاښونو کې د غاښونو د تار څخه استفاده وشي چې په غاښونو کې کوم پرسوده مواد چې پاتې کیږي غاښونو د تار په واسطه هغه وویستل شي او د شپې چې اوده کیږي نو باید د اوده کېدلو نه مخکې د مونځ کول د ډوډۍ خوراک او مونځ نه وروسته او د اوده کېدلو نه مخکې باید د خولې صفایي وشي چې دغه هلته دغه د میکروب چې دی په خوله کې چې پاتې کیږي دا سرایت ونیسي
او ډاکټر صاحب تاسو د کلشیم هغه پښتون ترازو خو تاسو دی دغه کې جواب کې د کلشیم مواد ذکر وکړه کلشیم کې په عام دغه کې کم شای انداز دي چې هغه کلشیم لري هغه خوراک کې خدي
لکه په شیدو کې کلشیمي مواد شته په مستو کې کلشیمي مواد شته په امیانه اصطلاح کوم غو فکر وکړو عموما په دغه طبي کوم مواد چې دي لکه د زراعتي محصولاتو څخه چې لاس ته راځي ما مقصد دا دی چې هر هغه خلک چې په کلو بانډو کې اوسېږي حتما غوا ساتي او دا غوا خالص شوده چې دي دا چې اوچاته ورکول کېږي دغه کلسیمي مواد عموما په خالص شوده او په مستو کې ډېر زیات د نور شیانو په مقابل په هغه کې بیا ډېر زیات پیدا کېږي
او دی بل اوریدونکو چې پوښتنه کوله د ځینې ماشومانو غاښونه چې زر نه راخیږي د دې څه وجه ده
د دې وجه هم د کلسیمي موادو کمښت دی دغه ورور چې دغه ماشوم تقریبا یو کال تر رسیدلې او دلته غاښ ته دی خروج نه کړی او یا راخلې نه نو د کلسیمي موادو کمښت دی دغه کلسیمي مواد د کچر ته نږدې روغتیايي سنټر وي دا ماشوم دی ورولي البته د ډاکټر ته وخی امکان لري چې د کلسیم د کموالی د کبله دا ستونزه وي چې د نږدې نه وکتل شي چې معاینات یې وشي او د هغې نه وروسته د کلسیمي مواد هغه کومه دوا چې لري پرزن د که ماشوم وي د هغې دپاره شربت دی که غټ وي د هغې دپاره ګولۍ ورته ورکول شي د مربوطه ډاکټر دخوا نه تر څو دغه ستونزې حل شي یو او دویمه خبره دا ده چې دی دې هم دغه مخکې چې ما وویلې چې دغه د ګورۍ دغه کوم مساج چې دی دا دې وکړي تر څو پورې چې دا د غاښ راوخي دي یو دویمه خبره دا ده امکان دې ولري چې د دې ماشوم غاښونه انحرافي شوي وي معنا په انحرافي شکل باندې راخیږي دلته یوه مسله موجوده ده هغه چې مخکې ما وویل بعضې ماشوم میندې چې دي هغه خپل ماشوم ته حتی په دویمه میاشت کې چوشکونه او دغه د خولې هغه د کومه چې دا ماشوم جاړي دغه د خولې هغه عادي چوشکونه چې دي دا ورکوي چې هغې رودلو سره د انحرافي حالت چې دی دا رامنځته کېږي چې د غاښ نن راتګ مسله چې ده دلته ډېره مهمه دا ده چې هغه په انحرافي شکل باندې بدلي یعنی معنا دا چې په دې جامه کې د هغه حقوق شکل ځي او دلته چېرته ورکېږي او غیر
شکل
او دلته موږ سره فیسبوک باندې ځینو کسانو پوښتنې کړې دي زه به دغه هم تاسو ته وایم یو کس پوښتنه کړې ده چې د شپې چې کله زه وده یم په خوب کې زما وری سوخت کوي او چې د دې وجه څه ده او زه څنګه کوی شم چې د دې مسلې حل روبسم
دلته ډېرې وجه کېدای شي دا کس که چېرته دی مصنوعي غاښونه استعمالوي مقصد دا دی چې پورسلین یې جوړ کړي وي یا مصنوعي غاښ ته استفاده کوي امکان دې واوسي چې د هغې مصنوعي غاښ د کبله ده ته د وری تکلیف یا جنجوایټس یا د وری التهاب پیدا شوی وي مختلف علتونه لري دویمه خبره دا ده چې دا کېدای شي په خوله کې کوم زخم ولري د هغې نه دغه د جنجوایټس مسله چې ده د اعراض علایم مخ په وړاندې تللي نو مهمه خبره دغه کس لپاره دا ده چې د شپې د خوانه په اول قدم کې باید دغه د خولې د مینځلو د دواګانو څخه چې موږ دغه د خولې لوشنې چې کومې دي چې د عام بازارونو کې لکه خارج او په داخل کې د لیسترین په نامه یعنې هغه پیشرفته دوایي هغه پیدا کېږي د پروټکټ په نامه د موتواشونه دي چې د موتواش څخه استفاده باید وکړي د شپې چې کله پریوځي او د ښه تشخیص او تداوی لپاره باید یو ډاکټر ته لاړ شي چې وکتل شي د دې وری آیا دا جنجوایټس دا کوم د وری سوی چې دی یا د کوم وری د التهاب چې دی چې د دې منبع او منشا پیدا شي او د هغې په بیس باندې تداوی وشي
یو پوښتنه بل هم دلته یو چا پریښې دی هغه وایي چې زما غاښونه د سړی وایي محمدي افغان په نامه یو کس دی دا وایي چې غاښونه مې تویږي رژیږي او د دې وجه څه ده او دا څنګه کولای شم چې د دې مخنیوي وکم
پورېدل د غاښ کچیرته د وری د ساحې څخه د کولوم یا د غاړې په ساحه کې وي ممکن چې د پخپله د جنجوایټس نه دا مسله پیدا شوي یعنی د وری د التهاب نه دا مسله پیدا شوي یا کچیرته د وری په پاسنۍ سطحو کې د غاښ په پاسنۍ سطحو کې مشکل وي نو کاریسونه دي بعضې مسله چې دا په دغه بعضو مریضانو کې پیدا کېږي چې دا د سختو خوراکونو نه هم منځته راځي یو رژېدل دویمه خبره دا ده چې داسې بعضې خلک دي چې په بازار کې په خپل سر باندې دواګانې اخلي لکه د یو قسم پوډر دي چې په دې بازارونو کې خرڅېږي د ډینټانیک په نامه باندې دغه د ډینټانیک پوډرونو دوامداره استعمالول چې دي دا په غاښونو کې ډیفیکټونه یا کسرونه رامنځته کوي او دغه د وړو وړو کسرونو د وجې دا غاښونه چې دي رژېدو ته ځي او رژېږي بالاخره غاښونه واریږي یو دویمه خبره دا ده چې د شوګر دا دغه بعضې مریضان چې دي د شوګر مریضانو ته هم دغه سایدګي یا سولیدنه چې موږ ورته وایو دا پیدا کېږي چې دا په کوم صورت کې دا په هغه صورت کې بعضې خلکو ته پیدا کېږي چې باید د غاښونو د دې نارمل نه وي معنا یو د بل په سر وي یو د بل په سر غاښونه چې باید وي دا مشکل په هغې غاښونو کې هم پیدا کېږي چندې ورسره وایي چې تورېږي او رژېږي نو کاریسونه لري چې دا کاریسونه چې دي دا مختلف علتونه لري حتی تقریبا دیارلس فکتورونه دي چې اوس دلته به بحث کوو دا ډېر زیات دي چې د اوبو څخه نیولې تر محیطه پورې دا ټول په دې کې تاثیر لري. بعضې دواګانې دي چې دوی پر کوټوالي باندې چې امکان لري چې هغه استعمالې کړي وي لکه ټیټراسیکلینونه کپسولونه دي بعضې دا استعمالېږي په دوا خپل سر باندې دواګانې خوري بیا چې هغه کوم اختلاطات چې دي هغه غاښونو کې ورکوي. نو دوی ته بیا یاد هم نه وي که سړی پوښتنه ځینې وکړي چې تاسو کومه دوا استعمال کړې ده هغه هم معلومه ورته نه وي. خو په ټوله کې باید ووایو چې مور او پلار د ماشوم د غاښونو په ساتنه کې دی باید ډېر زیات رول لري تر څو چې د دوی غاښونه راځي د دوی دوه کلنۍ کې د دوی د شیری غاښونه د ماشوم مکملېږي چې دوی باید ماشوم ته سپارښتنه او ښودنه وکړي چې باید چاکلیټونه یې ډېر زیات استعمال نه شي ځای شیان په خوله باندې ونهش کېږي لکه تارونه دي نور شیان دي چې پر زنمنګه ګورو دغه بعضې برقین دي دا لینونه په خوله باندې ښکوي چې دا ټول د دې شیانو باعث کېږي چې ډیفکټونه په غاښونو کې رامنځته کړي او یو د غاښونه چې دي دا ټول متضرر کړي. نو ښه خبره دا ده چې مور او پلار د ماشوم په دغه سم د غاښ په نشونما کې دی نشونما خو خدای کار دی دی پکې رول لري چې په حفاظت کې ډېر زیات
او ډاکټر صاحب فضلی یو کس پوښتنه کړې ده وای چې دوی چې غاښ یې تش دی خالی شوی دی دا وای چې ډکې کم کوي باسم خو که دا پوښتنه سړی داسې وکړي چې په کوم وخت کې په کار ده چې سړی ډاکټر ته لاړ شي د غاښونو معاینه وکړي او بیا کوم غاښونه چې دي خامخا ډاکټر به ورته وایي چې کوم غاښونه د وستلو دي او کوم د ډکولو دي. خو زموږ اکثره خلک هغه وخت کې ډاکټر ته ځي چې ډېر زیات غاښونه یې خراب شي. نو تاسو لارښوونه ورته څه ده چې څه وخت باید ډاکټر ته دوی لاړ شي؟
په لومړي سر کې زما لارښوونه دا ده چې هر هغه شخص چې د وجود نور لکه نور معاینات کېږي یو روټین معاینات چې ورته منګ د غاښ چکپ چې دی دا هم ډېر ضرور دی. اول باید یو سړی لاړ شي غاښونه ډاکټر ته وښایي که دا روغ هم وي غاښونه ډاکټر ته وښایي پرزنده ده په نیز دا غاښونه روغ دي. کله چې ډاکټر ته ځي ډاکټر یې ګوري ډاکټر چې وکتل هغه ورته وایي چې ستا غاښونه روغ دي. دا زه دپاره یو ښه زیری دی. د هغې نه وروسته کله چې په غاښ کې کاریسي رټې پیدا کېږي او دغه کوم کاریس چې پکې منځته راځي په دغه صورت کې باید دفتن سړی لاړ شي مریض باید ډاکټر ته مراجعه وکړي چې دغه کاریسي رټې دغه لري شي که ویټه جوړه او د هغې نه وروسته دا ډک شي یا پلی شي. که چېرته داسې ونه شي دغه کاریسي رټه تداوي نه شي نو کاریس ورو په ورو مخکې ځي حتی دا چې عامق کاریس ته خبره رسېږي او کله چې عامق کاریس ته خبره نه اړه او په عامق کاریس کې په دغه وخت کې هم تداوي نه شو نو پلته میکروب سرایت کوي چې هلته پلپایټس رامنځته کوي یا د پلپ التهاب رامنځته کوي چې بیا ډېر شدید دردونه او حتی داسې دردونه چې منځته راوړي چې هغه دردونه بیا د کنټرول د ناروغ د کنټرول څخه وځي. په دغه صورت کې باید دغه چې دی پلپایټس چې دی دا باید تداوي د پلپایټس نه مخکې تداوي ډېره اړینه ده. پلپایټس هم په دغه صورت کې باید آرسیټي وشي روټ کانال ټریټمنټ ترسره کېږي. په ټوله کې باید دا ووایم چې کاریسي رټه پیدا شوه نو دفتن باید مریض ډاکټر ته لاړ شي او د کاریسي رټې غم وخوري او که چېرته یې غم ونه خوري نو حتی د پلپایټس او د پروفیزنټایټس پورې به دا مریض بیا ځورېږي او دا به اخري نتیجه ده چې دا به غاښ وباسي.
ښه پلپایټس دې ته وایي چې د غاښ دننه دا ریشې چې دي په جوړو کې
اچھا دې ریشې چې دي د غاښ مغز چې دی دغلته دغه التهابي کېږي. دغه چې کله التهاب شو یعنی په عامه اصطلاح کې یو مریض تاسو مونږ ته راځي مونږ ته وایي چې دا د غاښ مې دغه مرض چې دی دا ټنکي ته رسېدلی دی. ټنکي معنا په دې چې دغه فلپ ته رسېدلی دی. کله چې فلپ سره یو څه شی ضربه خوري هلته یعنی معنا خوراکي مواد هغې سره ضربه خوري هلته وینه راځي د وینې جریان راخلاصېږي. په دغه حالت کې چې دی دلته مریض ته آر سي ټي په کار ده د هغې نه مخکې چې دی دغه تداوي عادي تداوي کېږي معنا ډېر په مریض نه ځورېږي او کله چې پلپایټس یو مریض ته لګېږي دغه هغه وخیمه مرحله ده د آر سي ټي روټ کانال ټریټمنټ ټول کانالونه تخلیه کېږي د اعصابونه او دا غاښ په خپله د یو اجنبي جسم په شان باندې په شان دغه وجود کې پاتې کېږي.
یو پوښتنه بله دلته پیدا کېږي چې کله سړی ډاکټر ته ځي نو کوم ډاکټرانو ته سړی لا شي ځکه چې ډاکټر خو نن سبا ډاکټران هم داسې ډېر دي او دوی هلته چې بیا څوک ورشي ډاکټر نه باید څنګه ځکه چې زمونږ اکثره ډاکټران داسې کوي چې هغه یو سیرونج او هغه یو ستنې او هغه یو سامانونه چې دي د ار مریض دپاره استعمالوي نو مریض دپاره څه په کار دی چې په دغه کې وکي ځان د نورو مرضونو نه وساتي او ډاکټر ته څه وجه مطلب کېدای شي چې نور سامانونه ورته استعمال کړي یا هغه سامانونه چې هغه یک بار مصرف دي یو ځلې مصرفیږي کېدای شي هغه استعمال کړي د ډاکټر په انتخاب کې باید مریض څو کې اول ته چې لاړ شي مینه خانې ته بیا مریض کم آپشن یا کم لار اختیارول شي چې د ناروغي په سمه طریقه باندې علاج وشي
اول قدم کې مریض خو اړین دی مریض باندې چې کله درد راځي مریض کوشش کوي چې ځان ډاکټر ته ورسوي دلته مهمه خبره ده چې اول خو ډاکټر باید دا قضاوت ولري چې زه که مریض ته غاښ وباسم یا په غاښ کې ته پروسیجر اجرا کوم باید زما سامان پاکي چون زمونږ استاد جامعه چې دا ډېر پرمختللې نه ده د علم کچه دومره زیاته نه ده نو په لحاظ کله چې مریض دي مریض باید اول تر اوله دغه د ډاکټر بورډ ته وګوري یو بورډ چې دغه د وزارت څخه تامه چې کوم چاته جواز ورکوي دغه بورډ چې دی دغه یو خاص انداز لري چې سپین بورډ دی دغه بکسا بورډ دی هغه باندې دغه ډاکټر نوم لیکلی او لاندې دغه ډاکټر مسلک لیکلی چې دغه خو ډاکټر دی کدا پروتیزن دی یعنی باندې دغه پروتیز جوړولو والای دی دغه باید اول مریض دغه تفکیک وکړي چې باید ډاکټر ته لاړ شي پروتیزن ته باید لاړ نه شي چې پروتیز جوړول او غاښ خپل دا بیل بیل مسلکونه دي دا بیل بیل بخش دی لکه په عادي اصطلاح زوړ شم چې یو داخله بخش دی پر ځان یو جراحي بخش دی یو پروتیز بخش دی دا هر څه بیل بیل بخشونه دي منګه د غاښ خپل چې دا په جراحي پورې اړه لري او جراحي چې دا یو تعقیم وسایل یعنی پاک وسایل ته اړتیا لري چې دا غي پاک وسایل په واسطه باندې منګه جراحي عمل تر سره کوو بلم چې مریض ماینه خانه ته ورنوزی پردن دا غي ماینه خانه نظافت ته باید وګوري درم یا مریض سم په نو دا په عام خو سره له دوه تخنیکی سره نه چې دا وګوري چې تاسو چې لازر او پلاستا یا نشته دا د کلورین پروسه چې دا کوم دا چې تر سره کیږي په طبي سامان آلاتو باندې او خصوصا په جراحي سامان آلاتو باندې دا شته کنهسته مریض باید حد اقل غ ډاکټر ته دومره وایي چې ماته پاک سامان استعمال کړه معنا دا چې یو بار مصرف سامان استعمال شي په مریض باندې به یو 15 روپۍ یا 15 روپۍ زیاتې راشي خو مریض به ګټه دا کړی وي چې مریض به د ایچ آی وی نه د هپاتایټس بی نه د هپاتایټس سی نه د دې شان نه ځان رو ورولای او کوم مردار سامان چې هغه کارونه شي په یو بار مصرف سامان کار وشي دا به ډیر ښه او ډیر تا مریض ناروغ د ډاکټر نه دا خواستو کی نه زه پر ناروغ په خپل پوهیږي چې هغه ډاکټر سره پاک سامان نه هغه په خپل حالت او وزه چې دا تعقیبول شي او ډاکټر نه دا خواهش وای دو کی چې ما ته پاک سامان استعمال
ښه ډاکټر سبي او رضون کوم سر د ډیر وخت نه ټلیفون باندې پات شو هغه سره خبر کوستل مشه تو خبر کوي پختره مو کوي
السلام علیکم
وعلیکم السلام څه خبر کوي
اجازه کرم د سعودي عرب نه خبر کوم
ښه تاسو موږ سره ډاکټر دی د غاخونو ډاکټر صاحب اجمل فضلی کی تاسو ته تاسو لري پښتن لري نو مهرباني وکړئ
ما ته په دغه ډاکټر صاحب نه چې دا غاخونه ما غاخونه دی یو څه خراب شوی دی خپل ته یې سیدا او بل غاخ مې دلته چې ترسو بیا مې صفاک بیا میډا کې اوس ډکړم دا کال صحیح و بهخي خوراک مې وکاو اوس د شپې کې واز شدید درد چې ګنټه یو نیم دوا بیا غلا چې و دا چې درد قرار شي بیا به خوراک هم کولې سم هر شي به کولې سم کله چې درد راشي بیا ډیر ځه درد ډکړم دا صحیح صفایي مې کړو چې دې څه مشکل یا
خاصې شو مننه حالت دې سعودي کې کړو
نه دا مې کړې په افغانستان کې هو سعودي کې په مالیا مګل یو کال روغ دا کال یو نیم بو
پینځه لاسه چې پر سه یو وروسته مشکله پیدا شوه دي خاصه مننه ډیره مهرباني یو بل ورځن کې عمر سره دی هغه سره م خبر کو غوړی چې څوک دې ستړم شي او کله ډاکټر صاحب څه پښتن لري نو مهرباني وکړي خاده دې ټلیفون قطع شو ډاکټر صاحب اجمل فضلی دی ورځن کې پښتنه کوله چې غاخې ډکړه دی خو یو کال پور خو اوس بیا درد شروع کړی دی د دې وجه څه ده
ممکن دی ورور په کاریسی مرحله کې غاخ ډکړی دلته د درنځلی د کاریز داخله دو یا د سیکنډری کاریز مسله ډیره مطرح ده چې دلته کوم مریض غاغ د کوي په هغه کې یوه کاریسي رټه په هغه وخت کې چې صفا کېږي هلته پاتې کېږي. کله چې د صفائی کې پورا خیال ونه ساتل شي معنا دا چې موږ وایو چې ساتي کاریس دی، د ساتي کاریس نه دلته یو کاریسي رټه پاتې شوه، پاس مواد واچول شو، دا کاریس چې دی دا مخکې دي او دلته یو پروپین کاریس یا امیر کاریس رامنځته کوي چې د سیکنډري کاریس مسله ده. یعنی معنا دا چې دا کاریس چې دی دویم ځل بیرته را پیدا شوی دی په دې غاښ کې، نو دا دردونه چې دي درد هغې نه دي. یو دویمه خبره دا ده که چېرته په پروپین کاریس کې دا غاښ ډک کړی یا په امیر کاریس مرحله کې دا غاښ ډک کړی، نو اوس ممکن دې واوسیږي چې د غاښ ډینسین په هغه وخت سره صحیح نه وي صفا شوی او بیرته پل پل ته زمینه پور د پل ته میکروب رسېدلی او پل پایټس رامنځته کړی چې مخکې پرې موږ بحث وکړو چې دا مریض چې دی دا بیرته د دې غاښ چې دی دغه باید خلاص شي، چې د غاښ وکتل شي چې په کومه مرحله کې دی، که چېرته په پروپین مرحله کې خپله تداوی لري چې باید ډاکټر هغه تداوی کړي او د هغې نه وروسته ډک کړي، او که چېرته په پلپایټس مرحلې ته رسېدلی نه پل په التهابي شوی نو باید هغې ته آرکیټي اجرا شي او د هغې نه وروسته باید دا ډک شي.
یو بل اورېدونکی مرا سره دی، هغه سره خبرې کوو، پوښتنه یې اخلو. دغه سړی مشې څو خبرې کوي؟
مہربانی
مہربانی مطلب دا چې دا بوتل چورکی دا چوشک چورکی د دې د دې څه جانبي اوره
یو خو هغه هغه ماشومان دي چې مندې دا د شودون نه لرل چې اوس یو مور وای چې زه شودن نه لرم چې زما شودن نه راځي، دا نقطه چې دا تبابت نه مني چې شودن نه راځي، چون دا مور چې دا دي چې دا ماشوم چې دې زیږول شوی دی الله تعالی چې دا ماشوم پیدا کړی دی د دې رزق د دې د مور په سینه کې شته، نو کله چې مور وای چې زه شودن نه لرم هغه ته وجه دا ده چې دا مور په دوامداره شکل باندې خپل ماشوم چې سینې ته ناچي هر سات هر نیم سات دا کچیر صدی سینه تا واچه ایلن تا شده رازی نو چه تا دا بوتل نا تخلاصه ایگی یو دویم خبر دادا چې دغه کمی مینده چه شده نلری امکان ممکن چې دغل تا اغا کم خواله چه پکار دی چه اغا موری او خوری او تقویشی اغا دا شده کانال نه زیت را خلاص شی او شده دیر شی اغا خواله بده تا نرسیگی چه دلتا زمانگا عام خلق چه دی پا ماشوم شدو منی دیره پیسی ورکی خود مور پا تغذیبه نکامی پیسی نلگی چې مور په تغذیه باندې پیسې باید ولګيږي تر څو چې دغه ماشوم ته چې دی ماشوم ته شوده پیدا شي، حالانکه دغه طبي شوده چې دی په دې کې کوم مقاومت دی دا هیڅ کله او په هیڅ وخت کې دا په مصنوعي شودو کې دا مقاومت نشي راتلی. مصنوعي شیدې چې دی یو خو د ورکولو دغه طریقه چې دا غلطه ده چې په بوتل باندې دی ورکوي، ما مخکې ویل چې بوتل باندې کله تاسو شوده ورکوي کېدی شي چې د غاښونو انحراف رامنځته کړي. او ډرم خبره دا کم ډاکټر چې پرزن ماشوم ته شوه دلی کی هغه ډاکټر باید دا کم د خپل ډاکټر یا متخصص چې شوه دلی کی باید دا وته وي چې دا باید د پیلي او د قاشو په واسطه باندې استعمال شي نه د چوشک په واسطه. دا ځکه چې موږ ډاکټر سی باندې ولا تاسو ته چوشک چې په جوشو بو وینځي به ورکوي پرزن دې کې شوه ورکوي، حالان کې دا نشته په دوا باندې چې ته په جوشو بو وینځي او که په پاکو که په ناپاکو که په رخ کې مو بوته این دي ډاکټر شکه استعمال چې دا په کوا ورته نشته. دلته چې مصنوعي شوه استعمال وای دلته باید پیالا کاشوغه د پیالې او د کاشوغه نه باید کار واغستل شي تر څو چې د غاخون د ریټنشن یا انحرافونه چې دي او د غاخون د ډیفکټونه چې دي دا د چوشکونو په واسطه باندې رامنځته نشي. چوشک د مړخ لپاره ورکوي خو دا د مړخ ستونزه خو به حل شي، مړخ نه روسته چې دی دا کوم سپین چې غاښونو کې را پیدا کیږي دا به دایمي کیږي. یوه بله خبره مهمه دا ده چې هغه ماشومان چې د شپږو میاشتو دي او کله له غاښ راځي معنا دا چې شپږ میاشتنۍ کې لاندینی او په میاشتنۍ کې پاسنۍ دوه انسیزیو یا مخامخ یا قدامي غاښونه راځي
نو دلته دغه ماشوم چې دا باید من څنګه سره په دسترخوان باندې کینو چې ولو کو چې دا پرزن صحیح ده اضافي خواړه ته پرزن میوه کوي څوک وس لري خو عام ټول کور د پاره میوه یو څوک وس لري دغه ماشوم د پاره یو دوه کیلې یا یو مخلي مکمل غذا ته ضرورت لري چې دغه غذا په واسطه د ماشوم ټول اندامونه چې دي دا قوی کیږي او کچرته دغه غذا په دوامداره شکل و نه خلی نه دا چې دا ځان له بد د غاښ د مشکلې د دوه
ڈاکٹر
صاحب کاغی په ډکه راخلو د دوه غاخونو ترمن دا ډکه وو نو کې دې شي د غټکی دغه او غټکه کې فکر دکړې ډېر تیرې دغه تیرې د کی پواسته من دغه د دوه دواړو غاخونو ترمن زورې چي دا د انټرډنټل کوم جنجوا کې وې دغه دواړو غاخونو دا ورې چي دا کې دې شي من زخمي
خه
من زخمي کړل دا چې خلک به فکر کوي چې ولا چې زما دا غاخ درد کوي حالان چې دا د غاخ درد نه دا د ورې درد دی د ورې درد هم د غاخ نه کم نه دی دغه نډیره سخت منی راغره دا باید دغه غاخونو کې ټکی استعمال نشي او کچیر ته ضرورت نه د غاخونو تار چې په اصلي شکل باندې پیدا کیږي په غډبو کې پیدا کیږي او خپل یو خاص هغه مواد لري انټي سپټیک مواد لري چې دا هغه څخه باید استفاده وشي او د ټکی څخه باید استفاده ونه شي ځکه کچیر ته ټکی زمنګ د داخلي د دوه غاخونو ترمنځ مات شي
ڈاکٹر صاحب صفائی چې دا مشین باندې چې کوم صفای کیږي د غاخونو دا څنګه دا او باید په څومره وخت کې وشي
دا سکیلرونه چې کوم ماشيني وي او کلاسي وي ماشيني سکیلرونه چې د غاخ د کوم کالکولکس چې پیدا کیږي د غاخونو منګونه چې پیدا کیږي هغه د غاخ د مینا په سطح کې پیدا کیږي د مینا د غاخ یعنی معنا دا چې د اوله طبقه مقاومه طبقه د سټرکچر د ساختمان د نظر غاخ په تلور برخه باندې ویشل شوی دی چې اوله طبقه د دغه مواد چې دی د مینا د غیر عضوي مواد د ډیر مقاوم مواد دلته دغه کالکولکسون چې دی دا باید فلری کیږي په ماشين باندې لری کیږي او په لاس باندې لری کیږي چې باید ډیر احتیاط وشي په دې سره چون ماشین سره ډیر احتیاط نکېږي چې چیرته په لاسي سکیلر باندې لري شي فقط او فقط هغه کم د غمن چې د کالکولکس دی دا لري شي او پرخه پسې بعضی خلک غاخونه وي زیړ دي غاخونه دایمي مینا زیړه ده د دې رنگ ته دی رنگ کې دا زیړ دي او د داخلي د ماشومانو کوم د غاخونه چې دي د دې د مینا چې ده د دې د زړه چې ده سینه ده دا د زیړوالي مساله چې دا باید نه په ماشين وشي نه په اضافي مواد وشي او دا موضوع دا د خپل طبيعي رنگي نو په لحاظه د بورت او د کریم نه بل شي نه استعمالي او کچیرته د غاخونو صفائی کیږي په هغه صورت کې چې کالکولکس څوک ولري د غاخونو تیږي ولري د غاخونو منګونه ولري هغه په ډیر اسان شکل باندې د لاسي سکینر په واسطه لري کېدای شي نو ماشين ته باید ډیر ترجیح ورنه کول شي کچیرته مینا متضرره شي کچیر ته مینا متضرر لشی د ماشین په واسطه باندې نو هغه مینا چې دا هغه دیتا د سې مواد دي چې تا هغه برته ارجاش هغه د منځ دي او حتی به د سېزي دریم طبقه او حتی دریم طبقه او حتی د پورې چې به ما غاخ مکمل متضرر کیږي چې سره د غاخ نه
پوهیږي. ښه ډاکټر صاحب یو اوریدون کرا سر دی غز توردو پښتنه ته کو پښتنه راخ لستړې مشه ته خبر کوي پښتنه مو څه زموږه आवाज اوري
او بشو یو وخت سلامونه
وعلیکم سلام څوک یې او پښتنه مو څه ده
صاحب سلام تا او ډاکټر صاحب د خانواد د کراچی څخه
حاجی صاحب څنګه پښتنه څلره څه پښتنه لري
او ډاکټر صاحب نو دا پښتنه د وګړو بشکوه خیر چې لږه خونه نو کوم نه معلومه چې لخپل نو تاسو څنګه نیم غاخونه نو وتیګ دا او نیم نفاسه دي
هم
اوس کدی دا څه راته وایي چې کله کله دې درد دا کوي درد به څه علاج
درد درد علاج خو دې ته تاسو ویل خو تاسو عمر څومره ده
عمر مې تقریبا 45 کال ده
خې نو تاسو دا نور په خپاتې غاخونه تاسو چې درد کوي تور شوی دي کس څنګه
تور شوی دي او درد کوي او دوایی مهم دیار وقت روشی دی سگریٹ شده یا قرارم دار دار دی
خیلی با سگریٹوی قراره؟
بسه او کل مجبوری ساخه
خیلی شما نه نه دیره میره بانی او ریزن کو تاسو د مشال رډیونه د روغتي درملنه خبرونه او ډاکټر صاحب اجمل فضلی د غاخونو ډاکټر زمنګ ملمه ده او یو بل اردن کرا سره د غسر هم خبر کو خلاغه ټلیفون قط شو خو یو بل کسر سره د غنه په پښتنه واخلو ستړی مشي او پښتنه وکي
السلام علیکم
وعلیکم السلام څوک خبر کو د ریډیو بند کړي خیا د دې بند شو ټلیفون ډاکټر صاحب دغه اوریدون کې چې پښتنه کول د جی صاحب دی وای چې د دې نیم غاخونه مخکې نه لودل دی او نیم چې پاتې دی هغه خراب دی او درد کوي خو یو خبر چې دوه کړه دی چې په سیګریټو باندې زه خپل درد قرارم دا د سیګریټو د نسوارو استعمال په اړه کوم کراته وای
سیګریټ او نسوار چې دا مخدراتو کې دی او د مخدراتو کې څنګه چې په اسلام کې منه دي سبابت هم اجازه نه ورکوي چې مخدراتو کې استعمال شي دا یو عادت ګرځېدلې ده چې دا وایي چې زه د غاخ درد په سیګریټ باندې آرامم د غاخ درد په سیګریټ باندې نه آرامي دا د یو عادت دی دلته د دوه مسله مهمه مسله دا ده چې د غاخونه وتیری دي او تېښتا دا وایي لومړی سر کې دلته فکر وکړي چې دلته دا کوم غاخونه چې دی وتلي دي دا خو وتلي دي کوم غاخونه چې پاتې دي دغه غاخونه چې دا باید حفاظت دې وشي حفاظت باید څه شي وشي په پوښونه باندې وشي دا غاخونه باید پوښونه شي او څه کول شي کله چې پوښ کیږي دا غاخونه دا په خپل دا غاخونه خو وژغورل شو ورسره په خوا کې کچیر ته په اخیری سر کې غاخونه لري او د برج کم امکاني چې برج باید پی جوړ شي دا بل غاخ سره پوشه د پول یو حیثیت پیدا کړي او د غاخونه ټول جوړ شي مصنوعي په دغه د پوسلین په واسطه یا په بل څه دا نه چې تا امپلانټ او تزرات لري چې یو مصنوعي غاخ وکړل شي او په هغه پورې د دې غاخونو دغه پوښونه چې دیال ته لنګ شي نو هغه تدابیر باید وکړي تر څو پورې چې دا ورور دغه د خپلو پاتو غاخونو حفاظت یا دغه په د پوښ په واسطه سره ونی کی او برج جوړ لکی او دغه مشکل اساسی د منځ ولاړ نشي نو دغه غاخونه چې دي دا په جداګانه جداګانه شکل باندې ودرېدلې دي ولاړی دا د خوراک قابلیت تر د خوراک دغه نو زور قابلیت نه لري دا چې څخ شیان چې خوري د سره حتمان دي دا چې څه ته کې نه دي مجاور غاخ خواته نشته دي دا ځان لري نو په لحاظه دغه د ورې په ساحه کې ورې تخته دي او دا غاخونه چې دي دغه لاندې د ریشې برخې ښکارا کیږي په لحاظه به دا د هر شي سره حساسیت خو لکه د یخو بو سره حساسیت خو د ګرم سره خو د ترشان سره لکه لیمو شو مالټا شو انګور شو دا د ترشان سره هم حساسیت خو دا ورور چې د دې لپاره چې د دې لپاره زما خپل توصیه ده چې دا باید لاړ شي ډاکټر سره ډاکټر انته مشوره وکي او کوم غاخونه چې د پوښ وړ یا پوښ دي او چې برج برشته جوړې کې ډېر ښه او کنه نو چې د امپلانټ وو باید ته وشي او دا غاخونه دغه سره لنګ شي چې دغه ټول سیستم یې جوړ شي خپل کله چې دا سیستم جوړ شي دا په صحیح طریقه په درسته طریقه سره غذا واخلي د غذا پیدا باید دا چې د مېده مروغې د د وجود هم کوي او د سیګریټو نه باید دا خودداري وکړي چې د دې غاخونه مخکې نه هم وتلې دي او دا چې وسم سیګریټ کې اویا نسوار استعمالای کې دي چې دا نور غاخونه د دې سیګریټو د وجه نه چې دا ځان د پاره خبولي دا کې د شي د سیګریټو د وجه نه خراب شي
نسوار څومره نقصان کوي غاخونه ده
نسوار ټول نقصان دي نسوار کې چې دي تخریشي مواد دي نسوار تمباکو پکې استعمالېږي چونې پکې استعمالېږي چې دا هیڅ کله د خولې د غدورې د خولې مخاطګې شاد د جبې لاندې د غدوا چې دي دا هیڅ کله نسوار د ځان د پاره نه مني داخله چې په خطر په قد دا کوم ځای کې دا نسوار استعمالي دا غزه یو احساس د دې موږ ته
او د مواد مخدر چې څوک استعمال کوي دا یو سندروم دی چې هغه پایلېږي. معنی دا دی یو عادت دی، عادت دا دی چې دغه نسوار راواخل او دلته کې دغه زیاد دی آرام شي که نه دلته نور څه مشکل خبره نشته دی. خو فقط او فقط د دغه خپلې خولې نه اولي کول چې دي دې خلکو ته په نسوارو ښه ښکاري، حالانکه نسوار د یو مرض دوا نه ده، نسوار یو مخدره مواد دي او دا د اسلام دخوا نه هم منی دي، اسلام کې هم منی دي او زمونږ په طبابت کې چې دي دا هم منی دي او عامه ټولنه چې د نسوار بد ګڼي.
او ډاکټر صاحب
باید نسوار نه جدا خداري وشي، دا جنجوایټس رامنځته کوي، وری التهابي کوي، شبه التهابي کوي، په خولې کې زخمونه پیدا کوي، او په خپله د غاښونو دغه د وری ساحه چې ده، د غاښونو د ریشې ساحه چې ده، دا راسکوړي او ښکاره کوي.
خیا او ډاکټر صاحب د اپینو استعمال ځینې خلک پکې اپین ګدي په غاښ کې، دا د مم دغه وجه ده چې صرف هغه زیر نشه کیږي، هغه صبر شي نشه شي دغه وجه نه دا درد آرام
شي، هم دغه وجه ده، هم دغه وجه ده. خو د دې اول تر اوله به امکان لري چې پرزن تاثیر وکړي، د دویم ځل لپاره د دې عادت جوړیږي، دا د دې لپاره یو ګایډ لاین شي چې دا تداوی کیږي ولا پاپینو منیا پین پکې کې دا پین خکای
موتات
چې ماشوم دې داغه پغاخ باندې درد دې پغاخ درد دې مور را پتی کې هغه د پغاخ ته پغاخ کې اپین دي، دا اپین خو ولیکیدون کې شی دې څه خونه ده چې جامده ماده خونه ده چې پردوم دا پاتې کیږي، پاتې کیږي خونه دلته خو ولیکیږي چې ولیکیږي معنا دا دې ماشوم تیریږي، ماشوم ود کیږي، ماشوم چې ود شو هر ځان اندغه مور پاتې کیږي بلې خځه ته پیسې کوي چې ولا زما د زی پغاخ باندې درد ما ولا اپین پغاخ کې کې پسته او خوشا هغه وخت نه چې دا اپین چې ولې شي معصوم تیر شي معصوم چې کی معصوم بده کی بده کی هغه فکر کوي چې والا چې اپین ډېر خطا تاثیر وکړ، اعلان کې تاثیر نور کړي دا هغه څه حق ته ضربه رسو دي، هغه درد چې دا هغه چې ودی شي نو په خپل هغه تر چې هغه نشي استولای. نو دلته مهمه مسله ده اپینو
او ډاکټر صاحب موږ سره 15 منټه شته بده کې بده خبرو کو، تاسو مخکې د غاخونو په کوګوالی باندې خبرو وکړه، د غاخونو کوګوالی باندې خو تاسو ویل چې د دې وجه څه دي، خو د دې بیرته جوړول په ځای کول نیغولې طریقې څنګه ده، او آیا دا د باندې ډېرې پیسې راځي خلک کول شي کني شي کول؟
د جوړولو لپاره چې دا په پرمختللي وسایل غواړي چې په پرمختللي شبخانو کې دا جوړیږي یا کول شي، دا او بندا نه چې دا ډیر وخت نیسي، دا د یو خاص ګروګانو په اساس اکستنشن سترو په نامه یو دی او قسم پلیټون دی چې تاسو لږ کیږي هغه به پرزن هغه مجهز سنټر کې هغه ته پلیټون تر کیږي هغه به ورزي دا سترو ټیټ کیږي، معنی دا چې دا کم غاخ چې دن نه کوب دی هغه بار تا او کم چې بار کوب دی هغه دن نوړي او دا باید چې دا ستې کیږي. خدا ډیر یو خو ډیر وخت گیر دی نه وخت زیات نيسي، بل خبر دا چې برزن یو غاخ دی معمولی تر معمولی لګ ریټنشن یا کمپیوټر ریټنشن نه دی، ان کمپیوټر ریټنشن دی یعنی معمولی کوښ شوی دی، هغه مون کولای شو چې برزن معصوم دی د 12 کال معصوم دی مون تر راځي یو مخامخ خدامي غاخ دی دایمي، هغه لګ دن طرف ته تللی دی، مونږ ما هغه مریض ته چې یو توصیه کوو چې دا د چې په واسطه باندې واوا دا غاخ شې تر څو پورې دلته ستا دا چې بده دې سره دت چې دا وې وې دا غاخ په دې بار طرف ته راوې نو دا په خپل یو خپل ځیت ځان سیده کوي او دې باید سیده کیږي. یو ډیر غاخونه کوواله چې هغه چې ډیر غاخونه چې دی هغه په کوک شکل باندې خاصه تیری په خدام تر راځي چې مخه هم پاره ته شاته دي ناغه د پاره دغه د مجهز سنټرونو کدا تداوی کیږي او د عامه تداوی نه ده چې څوک پیر نه واسي چې پردن هر سره وي چې زه د دې تداوی کوم نه، هر سره نشي کولای، مجهز سنټر دی چې زه پی کوم چې پردل د شرقي ځم کې منګ د غافل یو د یو د چې مجهز سنټر نه لرو چې پردن په دولتي تشکیل کې د مجهز سنټر نشته چې موږ یو مریض ورولېګو اول ته د دې کامله تداوی وشي
او یو درې منټه نور لرو که دا یو پوښتنه ته جواب کوي چې دا کم غاخونه چې مات شوی لکه پوره نه یوتی خو مات شوی د دې بیرته جوړول دا څنګه کیږي، او د مصنوعي غاخونو ډیر خلک زمنګ په وطنونو کې زمنګ په ځینو کې مصنوعي غاخونه لګي، د مصنوعي غاخونو د لګولو په وخت کې باید کوم کوم شیان ته پام وشي چې دا څنګه چې لګټي نقصان ډیر نشي؟
یو خو چې موږ د غاخ ماتېدل معنا دا چې د غاخ یو حصہ ماته ده،
ډیر لږه ماته ده چې هغه هغه تداوی دا ده چې هغه د موادو په واسطه باندې د هغه د خصوصا د ډکولو په واسطه باندې هغه جوړیږي. یو او دریمه خبره دا ده چې غاښ ساحه ماته ده تقریبا د پروفن ساحې پورې د غاښ ماتې اثر دی نه دی ښکاره شوی، خو غاښ کفر لیدلی دی او کوم درنګ تغیر وجود نه لري. نو دغه غاښ دپاره تداوی چې ده دغه پروټکشن یا د پوش په واسطه باندې دغه حفاظت یې باید د دې غاښ وشي، د غاښ پوش شي چې دایمي دا مشکل حل شي. بل د مصنوعي غاښونو د تېخوستلو مسله چې ده د دیواړي نه مسله ده، که چا چېرته مخامخ خدامي غاښونه نه وي د هغې په خبرو کښې هم مشکل پیدا کېږي، د هغې په یو څه شي په نیولو کښې هم مشکل پیدا کېږي. دلته د مصنوعي غاښونو د تېخوستلو مسله چې ده که نه، دا ډېره مهمه ده. معنا دا که اوس مونږ کلي کښې استاد چې مخکې وویلې چې هر هغه ډاکتران چې په کلو کښې ناست وي او په داسې یو ځایونو کښې کار کوي چې فقط یو مریض ور راځي او د هغې نه زه قالب اخلي او دواره ول غاښ جوړوي، دغه مسله دې مسلې ته باید دا مریضان فکر وکړي. غاښ جوړول آسان دي، خو د غاښ جوړولو مسله ډېره مهمه مسله چې ده هغه دا ده چې دغه بایټ کښې ډېر په اساسي شکل باندې بایټ سره باید په خپل بایټ او په خپل اندازه باندې باید غاښ کښېخوستل شي، نه داخل ته لاړ شي نه خارج ته لاړ شي. که چېرته په داخل او یا خارج ته ځي دلته به اضافي زور واردوي، یا به اوری خرابېږي، جنجوایټس به را پیدا کوي، یا به مقابل غاښ چې دی هغه د فشار لاندې را ځي. نو دلته مهمه خبره د غاښونو د جوړولو دپاره مخکې چې مونږ وویل چې د غاښونو ویستلو کښې باید تاکید وشي او ښه ډاکټر ته مراجعه وشي. نو باید د غاښونو په کښېنولو کښې یا د پروسس مسله چې ده دا هم ډېره مهمه ده چې باید په اساسي شکل باندې پروسس جوړ شي او د هغه نه هغسې استفاده وشي. که چېرته په اساسي شکل باندې پروتیزونه جوړ نه شي، ممکن چې په خولې کښې د همدې پروتیزونو په وجه نه نور مشکلات پیدا شي. لکه یو مشکل په کښې پهخپت ده چې خلک د موقت غاښونه ږدي، دغه په دغې کښې پهخپله د وری التهابونه پیدا کېږي، د خولې زخمونه پیدا کېږي، د تالو افتګانې او تقریبا پیدا کېږي. چې دغه غاښونه چې استفاده کېږي دا باید خاص په خاص شکل سره وشي، او خصوصا ورځ په ورځ باندې ټکنالوژي ښه کېږي. زمونږ هم کافي کېږي پرزن د خارج نه، مونږ چې پخوا په افغانستان کښې فقط د مصنوعي غاښونو دغه د مصنوعي غاښونو څخه استفاده کېدله، چې هلته به مونږ د پارشل او د ټوټل په شکل باندې جوړوله د مریضانو په خوله کښې به م کښېخوستله، هغوی به ترې استفاده کوله. اوس تقریبا د حتی دې پورې چې په شرقي زون کښې زمونږ ډاکټر صاحبان امپلنټ یې کوي او کامیاب امپلنټ یې کوي، او ورځ په ورځ باندې دا مسله چې ده مخ ته ځي. او انشاءالله چې په آینده کښې به هم ډېر شیان دي چې بعضې ډاکټر صاحبان دي کوشش کوي تللي دي خارج ته، هغوی چې راغلي دي مونږ چې لیدلي دي سیمینارونو کښې هم برخې اخیستي دي. انشاءالله چې د غاښونو په برخه کښې هم خدمت روان دی، خصوصا په شخصي سپور کښې ښه لاسته راوړنې لري نن سبا زمونږ ډاکټر صاحبان.
ډېره مننه ډاکټر صاحب، تاسو مونږ ته وخت راکړ. ډاکټر صاحب اجمل فضلي و اورېدونکو، ډېره مننه ډاکټر صاحب. اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږی او د روغتیا او درملنه خپرونه مو واورېدله. ډاکټر صاحب اجمل فضلي چې د کونړ په اسدآباد کې میناخانه لري، کلینیک لري، هغه موږ سره میلمه وو او تاسو ته د غاښونو د ناروغیو په اړه بېلابېلې خبرې وکړې، ستاسې پوښتنې جواب کړې چې غاښونه څنګه له ناروغۍ وساتل شي، او که ناروغه شي، که غاښونو کې څه مشکلات پیدا شي، د هغې علاج څنګه وشي. په دې اړه باندې دا خپرونه بیا تاسو ته په تکراري ډول هم خپرېږي، که چېرته ستاسې پوښتنې پکې جواب شوي یا هغه شیان چې تاسو غوښتل چې واورئ، تاسو کولی شئ چې بیا هم دا د مشال ریډیو څخه واورئ. اوس زه بشیر ګواښ درسره مخه کوم او زما نور همکاران به راځي، هغوی به تاسو ته د خپرونو ته دوام ورکوي. نو هیله ده چې د مشال ریډیو سره واوسئ.